سلامونه وخت مو بخیر خرغ لاس د دې محل خبرونو ته د دې خبرونې ډیر برخه ده زمو حق د خبرونو ته زنګړې شوې ده خو ترغې د مخه خبرونه د بدخشان د جرم رسالی په فرغان منچ کلی کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو پر سر د طالبانو او بزګرانو ترمنځ نښتې د درېمې ورځې لپاره هم دوام لري. د ځایي رسنیو د راپور له مخې کلیوالو هڅه وکړه چې په دغه لاریون کې د طالبان لخوا د وژل شوي مړی د لاریون پر مهال له ځان سره وګرځوي. راپورونه وایي چې د طالبانو پوځي چارواکو د دوشنبې په سهار وختي سیمې ته اضافي ځواکونه هم ولېږل. راپور وایي چې د کوکنارو یو شمېر کروندګر او ځایي اوسېدونکي چې سیمه ییز طالبانی ملاتړ کوي غرونو ته ختلي او د طالبانو د ځواکونو پر وړاندې دفاعي دریځ نیولی دی. سرچینو ځینو ځایي رسنیو ته ویلي چې د طالبان یوې ډلې د بدخشان د جرم ولسوالۍ په فرغامنچ کلي کې د کوکنارو د کروندو ویجاړولو په هڅه کې له بزګرانو سره نښته وکړه. د طالبانو مشر ملا عبد الله خانزاده په افغانستان کې د طالبانو تربیه وکمنو دروسته د کوکنارو پر کښت او قاچاق د بندي سفرمان ساده کړ او د کوکنارو له کښت سره پر مبارزې ټینګار وکړ. د بدخشان په ځینو ولسوالیو کې مخکې هم د کوکنارو د کر د لمنځوړلو پر سر ورته نښتې او لاریونونه شوي دي. د افغانستان د شل اوریز سیالۍ کپتان راشد خان په تیرو 15 کلونو کې د لنډ فارمیټ په غوره 15 لوبغاړو کې لومړی مقام خپل کړ. د کریک انفو ویب پاڼې د مفصلې څېړنې له مخې له 2000 میلادي کال تر 2015 کال پورې د ټي شل غوره 15 لوبغاړو د لست په سر کې راشد خان راغلی دی. د کریک انفو د تحلیلي راپور له مخې د لوبو پر پایلو د هغه اغېز په بېلابېلو لیکونو کې د هغه فعالیت او توپ وهنې د کرکټ په تاریخ کې له 15 نورو غوره لوبغاړو سره پرتله کړې ده. په دې لیست کې یوازې زی متخصص تو پچون کړي. راشد خان د خپل مهارت او ریکارد ماتونکو له سره وړونو لامل د دوی په مینس کې لمړی مقام ترلاسه کړی دی. د لیورپول سالورم مینوال هغه وخت سخت ټپیان شو چې یو موټر د خلکو پر ګڼګونه ورغی. د برېټانیا پولیسو د جون په شپږ ویشتمه د سه شنبې په ورځ یو 53 کلن سړی د هغې پیښې په تړه ونیو چې په لیورپول کې د فوټبال اتلوري جشن په یوه ناورین بدل کړ. په دې پیښه کې لږ تر لږه 20 کسان روغتون ته یوړل شول. د سلو ټپیان حالات نازک ښودل شوی چې یو ماشوم هم پکې شامل دی. پولیس اعلان وکړ چې د ترهګریزه پیښه نه وه او د بل چا په لټه کې نه دي. د موټر چلوونکو هویت لا تر اوسه نه دی څرګند. د امبولانس چارواکو په وینا شاوخوا وسلویخت کسان ټپیان شوي دي. د پیښه په ځای کې د شلو کسانو درملنه وشوه او د یوه کوچني په ګډون څلور کسان تر موټر لاندې بند نه پاتې وو او د وروژونکو په مرسته وژغورل شول. په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې ښیي چې موټر په چټکۍ سره د ګڼې ګوڼې په منځ کې ګرځي، پر ځینو خلکو خیژي او بیا تر درېدو وروسته بیرته حرکت کوي. د برېټانیا صدراعظم کیر سټارمر دا پیښه وحشتناک وبلله او د بیړني حالات کارکوونکو د قربانیانو ستاینه یې وکړه.
حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه
سلامونه وخت مو خیر د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازبه حق ته خره غلست. په داسې حال کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تازه د لسګونو ښځو د جبري نکاح او د غراس د ښځو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د لسګونو قضیو د مخنیوي ادعا کړې ده. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي که طالبان رښتیا هم د ښځو د حقونو ورکړې دعوه کوي، د دوی پر وړاندې دې د کار او زده کړو دروازې پرانیزي. د ښځو د حقونو دغه فعالانې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د طالبانو حکومت په تیرو د پاسه دریو کلونو کې تر ډېره په ښځو سخت محدودیتونه لګولي چې له امله یې په کوره دننه ښځې له سختو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وین سیف الاسلام خیبر د می په 23مه ادعا کړې چې په تېرو میاشت کې په افغانستان کې د لسګونو جبري نکاحو او د کورنۍ تاوتریخوالي د قضیو مخه نیولې او د غراز میرمنو ته د میراث د حق په ګډون د مهر حق هم اخیستی دی. نور جزئیات په تېر پور کې.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ویاند وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي د ښځو شرعي حقونو ورکړې ته ژمن دي. وایي که طالبان په رښتیا هم د افغان ښځو د حقونو د ورکولو نیت لري، لومړی دې دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. دوی دغه راز وایي طالبانو په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې وښودله چې د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او دا چې ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو د حقونو فعالې او د ښځو د شبکې مشرې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
اگر واقعا طالبان به حقوق زنان متعهد
که طالبان رښتیا هم د ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن وي، اول دې دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، په سیاسي مشارکت کې دې برخه ورکړي، دوی ته د آزادانه ګرځېدو اجازه ورکړل شي، تر کومه چې طالبان ښځو ته دغه بنسټیز او انساني حقونه ورنه کړي، د دوی هر ډول دروغ او ادعاګانې د منلو نه دي.
حمایت حقوق زنان دروغې بیش
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د جمعې په ورځ د مئی درویشتمه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې په تیره میاشت کې 24 میرمنو ته د میراث او 22 میرمنو ته د مهر حق اخیستی دی. هغه د دغه پیښو د مخنیوي د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. نوموړي ویلي دغه راځي سلویښت میرمنې له کورني تاوتریخوالي ژغورلي او د 38 جبري نکاحګانو مخه یې نیولې ده. خو د ښځو د حقونو فعالان ادعا کوي چې د طالبانو ډېری غړي په کورني تاوتریخوالي او دغه راز جبري نکاحګانو کې لاس لري. د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
در حال که خود طالبان هر کدوم
په داسې حال کې چې تقریبا د طالبانو هر غړي دوهم او دریم ودونه کړی دي او هغه هم له کوم رمجونو سره چې د خپل د جبري نکاح ډولونه دي، که دوی رښتیا هم د ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن وي او دعوه کوي چې د ښځو حقونه یې تامین کړي دي، نو په دې تیرو دریو کلونو کې چې پر ښځو کوم ظلمونه کېږي دا څه دي؟ نو ویلی شم چې د امر بالمعروف وزارت وروستۍ څرګندونې دروغ دي او د خلکو او نړیوالو د تیریستلو لپاره دي.
دا په داسې حال کې ده چې واک ته تر رسیدو وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله په فرمان کې له خپلو غړو وغوښتل چې دوه او درې ودونو نه ځانونه وساتي، خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو له مشر نیولې او بیا تر ډېره چارواکو دوه او درې ودونه کړي. ویل کېږي دا ودونه تر ډېره د ډېرو پیسو په بدل کې ترسره شوي. په وروستي مورد کې نږدې یوه میاشت وړاندې د تېرې اپریل په 28مه په غور ولایت کې د آبیدې په نوم یوې شل کلنې نجلۍ د طالبانو له یوه غړي سره د جبري واده نه د خلاصون لپاره ځان ته اور اچولی و. د نوموړي د کورنۍ یو شمېر غړو ادعا کړې وه چې د دې ولایت په تیوره ولسوالۍ کې وروسته له هغې دغه پېښه رامنځته شوه چې د طالبانو یوې ډلې د هغې په کور هجوم وروړ او هڅه یې کوله چې عابده په زوره له ځانه سره یوسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت داسې مهال د ښځو د حقونو د ورکړې ادعا کوي چې د دغه ډلې په واکمنېدو سره په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د محرومو شویو نجونو شمېر 2.2 میلیونو ته رسیږي. دغه راز دوی لکونه میرمنې له کورونو منع کړي او افغان ښځې له کوره بهر وتلو او ټولنیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. د ښځو د حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو طالبان د ښځو ضد په سیاستونو باندې تورن کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما د تیر 2024 کال د نومبر په 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې افغانستان لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو په وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی. څو ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د برتانیا سازولۍ ویلي وو چې په دې هیواد کې واده شوي ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخ دي. دغه سازولۍ په خپل اکسپانه د روغتیا د نړیوال سازمان WHO له قوله ویلي وو چې اوس مهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوې مېرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې د ښځو د غږ اورېدو ټول بنسټونه له منځه وړل شوي، له امله یې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
پر همدې موضوع را سره نن په خبرونه کې به زموږ درنې میلمنې برخه ولري. یو په همدې موضوع باندې به موږ سره وغږی دا چې ولې تر دې دمه د ښځو حقونه نه دي ورکړل شوي، یوازې د جبري نکاحو مخنیول د ښځو د حقونو په برخه کې د تایید یا د تامینېدو په برخه کې مرسته کولی شي که نه. پر همدې موضوع را سره په خبرونه کې را سره د ښځو حقونو فعال غلې رابعه ستانکزۍ، د ښځو د حقونو فعال غلې ګلۍ ولي او تر څنګ یې د ښځو د حقونو فعال خبریال غلې مینا اکبري را سره وصلې شوې دي. درنو میلمنو تاسو ټول ته خرغلاس ویم. پیل به اغلی ستانکزۍ له تاسو څخه وکړم چې د ښځو د حقونو په برخه کې څومره تغییرات راغلي دي؟ رښتیا هم دغه کوم مسایل چې طالبان اشاره کوي په هغه کچه باندې د ښځو حقونو تامین دي په افغانستان کې؟
مننه اغلی احمدزۍ، سلامونه تاسو ته، درنو خویندو ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم که مننه د تاسو له پوښتنې څخه هم که موږ وګورو چې د ښځو په وضعیت کې څومره بدلون راغلی، خو ټول هیڅ مثبت بدلون تر سترګو کېږي نه. ټول هغه منفي بدلونونه چې تر سترګو کېږي او څرګند دنیا یې ګوري، هغه بدلونونه د افغان میرمنو او نجونو د په ژوند کې راغلی په د څلورو کلونو کې، او هیڅ توجه نه ده ورته سوی، هیڅ نوه توجه نه ده ورته سوی. دوی وایي چې د ښځې حقونه مو ورکړي، یا د په ټول افغانستان کې د دوه اشتو ښځو لپاره موږ مهر وټاکه، یا مهر واخسته یا کوم حقونه چې دوی یادوي. اولین حق د یو انسان لپاره، د یو شخص لپاره هغه ژوند ده. دوی د افغانستان د ښځو او نجونو څخه د ژوند حق اخیستی، بیا د تعلیم او د کار حقونه اخیستی. دا حقونه چې ټول په اسلام کې راغلي، اول د ژوند حق ده چې هغه برابر د یو انسان حق لري، د یو نارینه برابر حق لري. هغې نه وروسته د تعلیم او د کار حق ده، بیا د واده د انتخاب حق ده، د میراث حق ده، د مهر حق ده. دا ټول هغه شرعي حقونه دي په اسلام کې چې ښځو ته ورکړل شوي، خو اوس د دوی لخوا ټول پی درول شوي. ممکن که چیرې دوی کومې ښځې ته یا د چا عریضه ورته کړې وي او هغه برات اخیستی وي، اتمن یې څوک پیژانده، اتمن نارینه ورسره وو، اتمن کومه داسې پیښه شوې وه، راځئ دا د دوی راپور ګواکې دا ومنو چې دا کار سوی. خو که مونږ د افغانستان نیمایي فیصد ښځې وشمارو، 100 میلیونه ښځې، په 100 میلیونو ښځو کې دوی د 200 ښځو لپاره د بهر د غوښتنې حق وي حکومت کې، دا یو جالبه، دا یو واقع، دا د ټوکې خبره ده چې بیا دوی دا په ګزارش حکومت والی په داسې یو خوسې راپورونو باندې نه کیږي. هغه زمینه غواړي، دا محکمه چیرته ترسره سوله، د مجرمین څوک دي، چیرته اجازه ولیدی ونیلیدی. دا ښځې چې دوی وایي چې مونږ وژغورلو له تاوتریخوالو څخه، دا یې تاسو راپور ما مخکې ولوسه، دوی ویلي چې مونږ تقریبا 138 ښځو ته یا څومره ته چې د مخنیوي د اجباري نکاح د مخنیوي لپاره مونږ هڅې کړي دي او دام شان کړي. ښه، دا اوس دا ښځې اوس چیرې اوسیږي؟ دا ښځې اوس په امن کې دي؟ دغه د دغو ښځو لپاره یا دغو نجونو لپاره د کار یا د ژوند هوساینې زمینه برابره ده یا نه ده؟ دا خو تش په ویلو نه کیږي چې مونږ دوی ته حق ورکوي یا چا ته د میراث حق ورکوي، ولې دا د قانون کرښه نه ګرځي. دا چې شریعت ورکړی، دا په یو اسلامي حکومت کې باید قانون وګرځي، دا باید ابلاغ سي ټول ته وایي چې دا باید ورکوي. د نه ورکولو په صورت کې باید یو نفر دومره مطمئن اوسیږي چې که هغه ښځه یې که نارینه یې چې په حکومت ته عریضه وکړي یا خپل شکایت د یو چا په وړاندې وکړي، خو چیرته یې وکړي، څه رقم وکړي. دا په افغانستان کې دا د واقعیت لرې خبره ده، او که دې ته دا د رسانۍ او مکلفیت ده، اوس تاسو باید دا وڅېړئ. ګورئ، هغه نجلۍ ځان ته اور واچوله په بل ولایت کې، ځکه یو د افغان میرمنو باندې چې کومه ستونزه ده، زه دا نه وایم چې دا یوازې په هزاراو ده، په تاجکو ده، په پښتنو ده، دا په ټولو افغانو میرمنو ده. او که مونږ غواړو چې حق وغواړو، مونږ یې د ټولو ښځو لپاره غواړو، داسې نه کوو چې د کندهار لپاره یې غواړو، بدخشان لپاره یې نه غواړو. نو هلته د یو داسې یو کس لپاره چې هغه په حکومت کې د هغه په نظام کې د هغه زور لري، یو نجلۍ پسې ورځي او هغه نجلۍ وایي چې واده نه درسره کوم، او دوی هغه نجلۍ دې حتی رسوي چې نجلۍ ځان سوځونه کوي یا ځان له منځه وړي. د هغې ځواب چا ویلی؟ د هغه لپاره، د هغه سړي لپاره کوم قانون، کوم محکمه دایر شوه؟ د هغه سړي نوم هغه له وظیفې نه لرای شو؟ نه، هېڅ داسې یو راپور خپور نه شو چې د هغې سړي یا خپل جزا لیدلی وي یا کوم محکمه پرې تېر شوی وي. نو دا راپورونه چې دوی ورکوي، او دا کومه انګېرنه چې مونږ کوو چې په 10 کلونو کې راغلی، دا یو مثبت بدلون نه ده. برعکس، د افغانستان د نجونو او ښځو پر وضعیت باندې منفي اثرات یا منفي اغېزې راغلي دي، منفي بدلون راغلی په ژوندانه کې. هېڅ یو مثبت اغېز مونږ د افغان میرمنو او نجونو په ژوند کې نه ګورو فعلا په افغانستان کې.
ډېره زیاته مننه ژوندی سي ورځو. اغلی ولي تاسو هم سلام او په خیر راغلی خبرونه ته. تاسو راته د ښځو اساسي حقونه په افغانستان کې تعریف کې، دغه څه دي چې یوازې د نکاح د مخنیوي په برخه کې دغه حقوق ورته ورکول کېدلی سي یا تامینېدلی سي که نه؟ شته ډېر اساسي حقوق چې هغوی نه افغان ښځې محرومې دي.
بله، سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو او درنو اوریدونکو ته مننه بیا ستاسو د سوال څخه. د ښځو حقه حقوق به اوس موږ تاسو خبرو کو، په دې چې د حقوقو مسأله ډېره یو وسیع مسأله ده او ډېر بحث غواړي. دا چې په پخوا کې ښځو ته کوم حقوق د قانون د نظر ورکول شوي وه، او دا چې د کومه اندازې پورې دا حقوق ورکول شوي وه او پلي شوي وه په عمل کې، هغه به جلا بحث وي. په دې خاطر چې ډېر وخت په بار کې نیسي، موږ تاسو به پر دغه دوره باندې چې متاسفانه طالبان حاکم دي، او په مشتاسو په چلونه باندې او په شوزو باندې دغه کې باداری کوي او حقوق او فرامین صادروي ساعتو غړي چې دلته د شوزو حقوق تر کوم اندازې پورې در پرشولاندې دي. زه فکر کوم چې دا د ټول تاریخ کې یعنی غړترین یو د شوزو په مقابل کې یو ډیر تور او ډیر خراب دوره ده چې د شوزو حقوق په سیستماتیک شکل تر پرشولاندې کیږي. بیا دغه منافقت یو څنګه چې بیا ادعا لري چې موږ شوزو حقوق ورکړي دي، موږ دا کار وکړي دي، دا دغه فرمان په اساس موږ دا کار کړی دي، په داسې حال کې چې لکه زموږ خو چې اشاره ورته وکړه دا یو ډیر کم حرکت چې رښتیا هم دوی کړی وي. اول خو د رښتیا هم د خواندو چې فرضاً کده دوی د اجباري نکاح څخه جلوګیری شوي او یا فرضاً دوی ته مهر ورکول شوي، نو دا څوک دی دا د دوی نوم نشان ولې چانه دي دغه کړی او یا فرضاً هدي عقل کې پرایوسي ساتي خلاصه، نو هدي عقل هغه ځای ولایت خو به باید معلوم شوی وي. نور هغه جنایتونه چې د شوزو په مقابل کې کیږي هغه دا سې کانه کوم تلویزیون هیڅ څوک تر هیڅ واشتر واژه نه په خبريږي او دا دغه دوه شنه فارس سره چې د دوی په نظر کومه کړی دي دا بیا ټول رسنیس کیږي او راوځي. متاسفانه دا اس خلکو سره زموږ تاسو بدبخت ملت سره سره کار دي چې دوی د دولت په سپه کې د دولت په کچه دوی دروغ خبرونه نشروي، فیک نیوز نشروي او د شوزو حقوق د ټول خلکو حقوق د کړی دي پایمال کړی دي. خو موږ باندې د شوزو پر حقوق باندې خبرې وکړو چې وخت ډیر ونی نسی، نو د شوزو حقوق دوی په سیستماتیک شکل د شو لاندې کړی دي په دا خاطر چې دوی د مکتب دروازه تړلې ده او د دوه ویشتو نفرو د مهر اخیستلو بیا
بله بیا به هم غلی ولی موږ سره په خبرونه کې واصله سي ورګرزو بیرته مغل ستانګزی تاغل ستانګزی د خزو د تعلیم حق ته ک درناوی موږ تاسو ګورو چې بله واغلی ولی موږ سره بیرته واصله شه مهرباني غلی ولی
وای مز ما خبر در دا زاهر سیدل و چې دوی چې دا د میلیونونو جنو پر مخه مکتب د مکتبو دروازه په انتونو او د زده کړو د مؤسسات دروازه تړلې دي، د کار حق ځنی اخیستې دي په ټولنه کې د وضعیت او د ریس ورس پورس خرابېږي، د اقتصادي مسؤلیت سره مخ کې د قانوني د دولتي د هر رقم هیڅ رقم مسؤلیت دوی وسوځو ته نه دی برابر کړی او د دوه ویشتو نفرو چې بیا حق مهر ور اخیستی یا د اجباري نکاح سره ګرځول دي هغه بیا منت اجدي. دا داسې زدو نقیص خبرونه دي چې دوی خپل زما په نظر د دې پر ځای چې نشر کې باید دوی په وشرمیږي د یو مفتخره د ویاړلي ملت په حق کې د ویاړلي ملت د ښځو په حق کې دا دومره جنایت دی چې اصلا الفاظ فکر کوم چې وداغه نسته. نو د مکتب دروازې یو مخته ورته تړلې دي، نور حقونه چې اخیستي دي او د میراث حق بیا ورکړي دي. نو دغه د میراث حق څه په وکم چې محکمې ته زه اجازه نه لرم چې ورسم او میراث بیا راکوي، نو دا بیا څنګه راکوي؟ ته دا زیاتو نقص خبرې دي. دوی خپل هم په پیږي چې دا ډیر بد کار دی او هر خبر چې راوځي درغه بل خبر خرابتاري.
ډېر زړه مننه ژوندې سي اغلستان زه ک پر د تبعیض باندې متاسو غږیږو د خزه پر وړاندې دغه د تبعیض دوام د څل لپاره د ولې دوام پیدا کړی د سرل دي چې دومره غونډي وشو دور بحثونه وشو په نړیواله کچه بحث وشو چې باید دغه تبعیض دلمن زیول شي خو لا هم دغه تبعیض روان دي. عوامل څه ده؟
مننه. تبعیض په اصل کې کدا سي تعریفه وو چې د دوی له ذهنیت او له پالیسۍ سره دوی همدسې یو ذهنیت روزل سوي دي، همدسې په همدسې ذهنیت سره دوی لوی سوي. دوی د دې توپیر نه کوي، دوی ته ښځه هیڅکله د یو کامل انسان حیثیت نه لري. دوی هیڅکله دوی که لاس کله اوس پات سي، دوی که بیا هم راځي، دوی که بیا راځي، د دوی مفکوره نه بدلیږي او نه چینجیږي د ښځو په وړاندې، ځکه چې دوی وایي دوی همداسې رالوی سوي، دوی همداسې دغه یې منلی دي او دا به هیڅکله هم په دوی ونه مني چې دوی د ښځو په وړاندې له تبعیض څخه کار وانخلي. دوی تبعیض جنسیتي تبعیض خپل حق بولي،
دوی وای چې دا د مونږ حق ته چې د خزو باندې حکمروایي وکړو، په خزو باندې ظلم وکړو، تیرای وکړو، خزه صرف زما د کور خدمت کوي، ماته د ماشوم زیږی، زما نسل په دې لا نه پوهیږي چې دا ښځه که څومره همداسې کچې کې ساتل کیږي، دا بیا همداسې اولاد روزي، همداسې د مونږ او تاسو بل نسل ته باسواد ښځې او میندې به نه وي، ورو ورو به هماغسې بې کیفیته ټولنه رامنځته کیږي، او په هغه ټولنه کې به دغه رقم ته انسانان چې هغه هیڅ فکري هغه ونه لري، ځکه چې یو مور په ماشوم باندې ډېر تاثیر لري. یو ماشوم ته چې په ماشومتوب کې د مور لخوا یو تربیه، انګیزه او احساس د غرور ورنکړی شي، نو هغه ماشوم هماغسې بې روحیه هماغسې را لوی کیږي، لکه چې دوی باندې په مدرسو کې په وارخاو په بار بار په دوی تجاوزونه سوي، په دوی ته په ټیټه سترګه کتل سوی، دوی نه هماغه رقم لوی سوي، هماغه رقم ته ټولنه غواړي. دوی هیڅکله نه غواړي چې دا ومني چې ښځه یو انسان ده، ښځه د ما برابر حق لري، ښځه شعور لري، ښځه اداره کولی سي، ښځه همدغه رقم ته چې ماشوم روزي، دنیا، د کور چارو ته پاملرنه کولی سي، رسیدګي ورته کولی سي، همدغه رقم که ښځه زمینه برابره سي، باید ښځه چاپریال برابر کړو، باید ښځه تعلیم ورکړو چې هغه زموږ آینده نسل وروزي، خو دوی له بعد مرغه چې زموږ راتلونکی، زموږ د هیواد راتلونکی واژني، او دا په ډېر سیستماتیک ډول په ډېر یو هغه منظمه پالیسي دوی مختزي او دا وړاندې کوي. اوله کې ګوري پانتونونه یو څو وخت خلاصو، مکتبونه یې بند کړل، بیا یې هغه بند کړ، اوس کال په کال ممکن دا مکتبونه هم بند کړي، دغه معلمین به هم یو څو کاله وروسته تقاعد سي، بیا به نه په د معارف په سکتور کې ښځه تاسو ویني، نه به د صحت په سکتور کې، بیا به دوی ځینې همسایګانو نه په لوړ معاش یو څو ښځې راولي، په یو څو شفاخانو کې به یې نمایشي مقرره کړي، او دوی سره بیا هغه حکومتي امکانات ټول د افغانستان نن د دوی په لاس کې ده. دوی کولی شي چې خپله ښځه یا مېرمن یا لور یا خور همسایه هیوادونو ته بوزي، خو د مونږ ولس خوار ده، ټول فشار په ولس باندې ده، ټول درد له ولس وځي، او دا په راتلونکي کې یو ډېره بده اغیزه کوي، اقتصادي اغیزه کوي، ټولنیزه بده اغیزه لري په ټولنه باندې، چې مونږ یو بې سواده ټولنه، یو نافهمه ټولنه به ولرو، او د اقتصاد له وجې به هم خراب یو، او د اعتبار له وجې به، لکه اوس چې خلکو ته په دنیا کې افغانان ارزښت نه لري، له دې نه به لا به ترسي، افغانستان به د سربازګیریو او دغه د عرج و مرج په سیمه کې، د عرج و مرج د سربازګیریو یو خاوره یې د افغانستان. دوی په سیستماتیک ډول د افغانستان نوم، د افغانستان جغرافیه له منځه وړي په دغه رقم، په دغه پالیسي کې دوی مختزي. نو په دې کې لوی لوی پلانونه دي، دوی د نورو پالیسۍ او د نورو منطقوي نیابتي جګړو ته نوره لا زمینه برابروي، او هغوی ته د ښې بستر یو هغه جوړوي، یو کور، یو هغوی ته کور او کوټه ورکوي، هغوی ته د انسانانو د تولید زمینه برابروي، چې څنګه وکړی شي چې د هغوی هغه مدرسې، د هغوی هغه د جنګي مورچلې ډک وساتي، د افغان میرمنو په د اولادونو په واسطه. د دې لپاره دا په کار ده چې افغان ولس کینی، اولاد افغان ولس دوی له غاړې ونیسي، چې دا د مو حق ده، که تاسو په عواقبو نه پوهیږي، دغه عواقب ورته تشریح کړي، خو دوی پوهیږي، دوی په عواقبو باندې پوهیږي، لکن دوی مامور شوي دي په همدغې، دوی د همدې لپاره راغلي چې همدغه پروژه دوی په افغانستان کې پلی کړي، او د افغان خوار ولس چې په دغه څلوېښتو کالونو کې د همدغو بې انتفاقیو، د همدغو بې هماهنګیو چې دوی په خپل منځ کې یووالی نه لري، هغه ملت له منځه تللی، ملي یووالی فکر له منځه تللی، اوس زمینه همدغه ته برابر شوی چې دغسې یو ډله دې راشي، څلوېښت میلیونه خلک دې په خپل ګراو کې ونیسي، شل میلیونه خلک دي، شل میلیونه ښځې او نجونې دي له خپل شرعي حقوقو څخه محرومي کې، دنیا ورته ګوري، داسې نه ده چې دنیا په دوی باندې نه پوهیږي، خو دوی همدغه رقم ته مامور شوي په دې باندې، او دا که دوی وایي چې دا دوی فرهنګ ته رنګ ورکوي، او وایي چې دا به د موږ د ټولنې فرهنګ او ټول تمدنونه چې رامنځته شوي په اوله کې انسانان دومره چای نه درلودو، پسته پسته را جوړوي، پسته پسته را جوړوي. که موږ سل کاله مخکې عربستان وګورو یا نور اسلامي هیوادونه وګورو، خو خلکو کار وکړو، خلک ځانونه رسوي، خلک د دنیا سره ځان سیالوي، دوی هغه شی نه کوي، دوی لا شاته ځي، دوی شاته ځي. د همدې لپاره دوی راغلي دي چې د افغان ولس د احساسات، نوم، اقتصاد او هر څه چې موږ درلودو هغه له منځه ویستي.
مننه، ډیره زیاته مننه. ژوندی اوسې اغلی ولی، د زده کړو په برخه کې کوم تاسو غږیږئ چې د طالبانو خو د نجونو د ښوونځیو پوهنتونونو بندول اغیز همدا اوس څومره په ټولنه کې احساسیږي؟ ټولنه کومې خواته روان ده؟ څومره تشه رامنځته سوې ده؟ دغه مسایل دي چې خپله ډېر شمېر مېرمنې دي، دغه فعالان دي، خپله افغان نجونې دي چې د غږ پورته کړي، چې غږ باید مکتبونه پرانستل شي، پوهنتونونه دې پرانستل شي. په مجموع کې دوی غږ نه ده اورېدل شوی، بیا په ټولنه کې که اغېز باندې وغږېږو څومره اغېز احساسېږي؟
اموسی خور، یعنی واقعا یو بشري ناورین دی، بشري ناورین دی چې زموږ تاسو سترګو ته تیریږي. او دغه د ظلمت دله چې پر قدرت اخیستې دي، په زور، په جبر، په داخپل جهالت پر خلکو باندې حکم روایي کوي. داسې یو رقم جادوی په خلکو کړی دی چې موږ لکه هغه خلک چې لکه یو ټول ملت چې خپس کې نیولي، چې نارې وي او هیڅوک یې اواز نه اوري، په نیمه بده او نیمه ویش حالت کې پر انسان باندې یو رقم حالت راځي. هغه سي حالت کې ما ته خپل ملت دغه رقم ایسي، مخصوصا زموږ خواندي چې په در سیستماتیک ظلم لاندې یو څلور څلور کاله یو جنگ تحمل کړی دی. دغه هیڅ رقم حقوقو، هیڅ رقم امتیازات نه دي درلودلې. د دا څلور څلور کالو جنگ وروسته بیا دوی پر مسلطه شول او په دغه شکل دغه کوي په خپل وطن کې، په خپل حدود اربعه کې دوی دغه رقم د خپل حقوقو څخه محروم کړی دي. او هیڅوک یې هم په داد نه رسیږي. دغه ښځې، دغه خوندې هیڅ رقم چاره نه لري، هیڅ رقم د شکایت ځای نه لري چې دوی ورسې هلته شکایت وکړي. او دا چې کم تشه به پرېږدي، دا به فکر کوم چې په سوونو کلونو موږ دغه تشه نه شو بیرته ډکولی. نه یوازې دغه چې دا فزیک دغه وبولو چې فرضاً دوی ولاړ سي فزیک په مکتب کې کښېني او درس زده کړي، د هغه درس د زده کړې څخه به دوی شاته پاتې سي. یا د دې سره نور عواقب دي، رواني حالتونه د ښځو د خپله په دا ټولنه کې د ښځو د نجونو درې څومره ضعیفه کېږي. په دا کور کې بیا دوی ته هم په سپکه کتل کېږي، د خسر په کور کې بیا هم دوی ته په سپکه سترګه کتل کېږي. د دوی به خبرې نه ایسته، د دوی به معلومات نه ایسته، دوی به مطالعه نه لري، دوی به بېسواد دي، د دوی به د جبر قبول کړي، د جبر قبلې ده خپل د انسان روان او 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 ذاتي ور خرابوي، ذاتي ور نابودوي اصلا. نو موږ تاسو د جبر کې دا څلور څلور کاله جنگ جبر کې ایسته کو، دا خو نو دا خو هیڅ ضرورت نشته. دا خلکو چې دا نړیوالې تاریخي پالیسي او تاریخ ظلم یې وطن ته راوړی دی او پر خلکو په مخصوصا پنجونې په دغه شکل باندې تطبیقوي، دا خو بیخي د اوسني ژوند سره ډېر مخالفه چم دی. د ښځو د حقوقو په مقابل کې یو ډېر غټ ظلم دی، یعنی واقعا یو بشري ناورین دی.
مننه. ورزو، زموږ یو اوریدونکی د تلیفون پر کرخه دی، دا اوریدونکی به راواخلو چې اتل صاحب دی او اتل صاحب وګور چې خبرونه کې څه نظر لري. سلامونه اتل صاحب، وخت بخیر، مهرباني.
وعلیکم السلام وسی احمد دی خور، سلام تاسو ته او د ازادي رادیو ټول کډمن اوریدونکو ته، خدای دې وکړي روغ جوړ بس.
مننه ژوند دې وسی، مهرباني.
خدای دې خوشاله ک خورجانې، دا کوم خور چې خبرې وکړي، خبره ده چې دا وسی احمد دی خور سره په حقیقت څخه سرګنه پټي. خورجانې خبره ده چې ملاقات لکه دا خور چې ول چې دا ستوره شپه ده، خدای نه خواسته د ظلم حکومت راغلي دي، پر خوند باندې د جبر اخیستل دي. خورجانې مې خدای ته داخل په افغانستان کې ژوند کوو، د ستوره شپه ملاقات ده، ته په خوا په طلب باندې لکه شنو چې په خوا شارو ته تللی. خورجانې یو پلاسه ترغه په خدای چې په شارو کې ډیر سیوی دي او د ظلم جبر ولاګه شروع دي. اوس ګوره دا خور اشاره وته وکړه چې مثال یو توره شپه پر افغانستان راغلي ده، توره شپه خو خور د تیر حکومت پر مهال وګوره د میراث حق چاته نه ورکه دي، شوزه ته حق حقوق د میراث نه ورسېدل. خورجانې مثال د خبرې کونډه د خپل سر نه و چې خاوند دی او پات خورجانې لیوار براولار په زور به ځان تکښینه ول د میراث حق چاته نه ورکوي کې د خورجانې وزداد الحمدلله د اسلامي امارات پر اتاګ سره د میراث حق دا حقوق خورجانې را دي. وس الحمدلله د افغانستان په ټولنه کې شوز ته ورکوي کېږي. فقط یو د ذکر موضوع د خورجانې هغه حکومت د سینې دی ویل چې مثال مش پر مخ باندې د ذکر مخالف یو هغه د شیخ صاحب مبارک ویل چې موږ د اصول په چوکاټ کې مثال زمينه وته برابر وو. کته نو توخ چې وته لید خورجانې خود سي تورش په ولاکه د ما پر خوند باندې د کشرو په صفات وزیر احمد دی خور دا غږ دی چې تاسو د نړیوالو په خبرو باندې مغولېږي. نړیوال ګور هغه نړیوال د خورجان شل کال دلته زمر پر خوند باندې بمبارونه کول، زمر ماشومان را لشيدانه ول، دا زمر خوند دا اوس د زمر کوم خور چې خبر کی دا غږ سیاسر را لشيدانه ول خورجان ای هغه ظلم نو دا وس خورجان په غزي کې کم حال شروع دي، کم نارون شروع دي، الته شیزه نه دي، الته دا بشر نه دي. خورجان د نړیوال چې د افغانستان د حقوق ناری وي، د حقوق د ټکداران خورجان هغه هم داسي بشر دي، هغه هم داسي خوند دي، هغه هم داسي مند دي. دا غوږ غ بيولې نه پته کې خورجان چې دي پر رسنۍ کې وای چې د افغانستان د شوز حقوق نه دي ورکوي چې الحمدلله د شریعت په چوکاټ کې وسیه مزي خور په خدای قسم درته هم کم حقوق چې خدای او رسول ورکړي هغه ټول د اصل ته ورکوي وسیه مزي خور د شتور شپنه دلته د خور چول
ډیر زته مننه ژوندې سمننه. ام اغلی تاسو کوم نظر لري یا کوم ویل د دغه اتل څه په خبرو کې لري کنه؟ شته حقوق ته په کتو چې دی ویلي